تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هلی چاره مو په خیر هله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هر کله کوم خبرونې ته هله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پای له ما سره ملتیا ولري. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکو اوسئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میل مده. بلې هو درنو ریدونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ کله را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي.
پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو را کړی دی.
ډېره مننه او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک وویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته. یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکات دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هغه ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای او دوه کوچنی کوچنی غنی زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه درنه پیدا سو؟ راډیو ما اوریدله. یعنی پخوا وختو کې مختص وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده.
دا سیده چې دا سین په حساب خو وای مې چې ما سین دا د اتلسونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو اور خدای دا کده وایم چې ما زګیدل د سې کورنۍ کې او چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه سه زه د په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زبنګ د شعر د لیکلو وړ رسانوم دی بابرزی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مې شون ماما دې غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وی چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسېده ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبه تر پنجشنبه په هرې ورځ کې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوس. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدي، ادبي خپرون ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو تور بللو. دا کړی دغه ډیره اوچته شوه، ډیره شوه. بیسیکلی ما علاقه بیا د دیجن ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعرا او پاکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد ښار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زموږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زموږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیپ ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته هم بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو سره مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دیر لنډ راتا. پوښتنه دا د ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې وایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسو په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کې وم، او ما به هغه موږ به د جومات کې د نورو درسونو سره سره زما تر چې دی هغه د زموږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی، تر اوسه پورې یاد دی په خیر، مولوی صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو موږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو، بیا به هرې پنځه په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به ما دا به په لاډ سپیکر کې موږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدلو، موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مکتب کې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو هغه به زه کله خار تر له به غټ رسنه ته لاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت به مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمګه په غټه کور نه کی ام دای خنه ګړل شي راځه زه شیرونه وایم یا زه ترنو مو کما ډیرو بکله کله تمسخر وک ډیرو بکله کله په غوري ژبه وکاله ولا ډیرو بل خپل ګوانډیو کې باس کوي ولا اساسو الګ څه دی ولی دغه کې د څه شیرونه وای هغه څه شیرونه وای ترنو مو کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګنه چې ډیر زیاتو خو ما خپل مسیر نیول نو وم غواخل شوما وم راتل شوما زما په جاب کې خبرېم کې دي خو ما خپل مسیر نیول او زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالې په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کلسې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کی که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله. زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملایا ما هم شعرونه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خپرونه کې ترنم وکړ موږ به د خپرونه کې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی، دا د انعکاس راډیو وه. نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته به تمه اوسي دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته ووایي چې دا سروکی پکې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې مه
نور به راډیو بندوله.
بیا تره چې مې وو هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده ایت به یې بل نه اړوله. نو اخره کې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به بس هېڅ یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله بله ریدي یا ګل جانې له دې وکړم چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ببو جانې له دې وکړم نو ما ته به داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له بېګا به دې مخه سروکی وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پښتنه دې پښتنه باندې زه پوره کوم زما بچیان دا غوږه کزه سکتہ مې وکړه. نو دا ویل چې هغه شیر لیکو نو لکه څنګه چې دا نوم ملات مثال عالم دې زده کړې دي برخې کړې دي نو دا او دې بل تر مې منصب چې لګازي والد دوی دواړو شاعري چې باغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده. نو هغه خپل ډلګې لرله هغه بدانه چې شیرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل ډېر په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا
لنډ غوندی سروکی یا زمزمه راته ولری خوشاله وسو
ګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم زپهر تر کې ځان زرې کړم ساده خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم دسپرلی له خواب دومره نصیب غواړم د ګل شونډې په خپل وینو سرې کړم ستا د خار خلک به ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
کله چې
ډیره زیاته مننه، ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تلم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ.
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلی یاست، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی، یو څه خوشاله یاست؟
غالبا 2003 مارچ نه دی پله زه فرانسې کې نشون ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله لې یو څه زړه صبر کې خای درسونه وای، نو د دوی لپاره سړی باید اوږدمهاله پلان ولري، نو که ژوند معیاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کور او کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. همدغه بچیان چې زما دي، که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشاله یم د دوی دې حالت ته، او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه خفګانونه وکړي، یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له سره دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
تمرین وکړو، نو بس خدای راسات تیر دی. ډیر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننه کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
کزو یم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هر مشاعرې وي چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم زه.
ډیر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي وو ورباندې، نه یې سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د 2014 خبره بو کوم 2014 سوال لس ندی په لازم دي شیر لیکلو سره آشنا شوم تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شو هغه سي هغه ټولګې کې چاپ دي دا غن وروسته درې کال وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړي دا لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرو نام نه لیکلي بس د پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي
بالکل دی ما بل پوښتنه هم دغه ده ما له ډېرې شاعرانو او په ځینو مرکو کې سي ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم ویل کېږي سي کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پوری اړه لري یو خجای کیو سي مثلا طبیعت دخي خوشاله اوسه ورسله کولای سي شعر ولیکه او کنه همداسي خوب وخت کې الهام راځي یا دی خو اخو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی دشه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وګړ سي مال شکر نوم نه دلی کلی نو که خبره د دې شي چې راز آرام يم بیا که خبره د دې شي چې زو سہولت کې منظم اوس خص سہولت کې يم کنه هر ډول امکانات شته د فکر نم جوړه ما فزیک يم جوړه ما او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دې نشته دې او خدای دې نه راولي خو زه به کې شعر نشم لیکل زه کنه دې معلومه کې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکار وي بیا شعر د دې مساله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کیږي چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده او که دا چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وایي چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شعر خاپېرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موډ نه یې راغلی را باندې شعر لیکل وای چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یو کال کې که ځینې شاعرانو وګورې کېده چې میاشت کې لس شعر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي چې هغوی باندې سړی شله چې یاره تاسو خو شعر لیکې ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتی او پور شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی نو هغه ټولګې پاتې شوي دي نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم
سندرې څومره اورئ
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی د غرض نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم د غرض د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ
اوسنی یو کې خو بیا جاوید مرخیل صاحب زمنګ اساسي ملي هنرمند بوته
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی یو کې ماته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې هم دغه د نصیب صاحب ما وویل نصیب صاحب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېر ښه وایي شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم
د خبرونې دی ورخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کته سو ماته د ساقب څخه و کاکړې پیدا کول شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساس البم کې بوي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی ستا مې کوم کړې تا واندې نو دا د غډېری خې کاکړې
ها ولاړ وسو سندره بابورو ډال دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټول اوریدونکو ته اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې صاحب، انجونې په ډیری وخت کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نه به راشم، نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې د هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم، نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. بدا لارې چېرته سفر باندې روان یم او زه غږېږم. بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو منږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ته زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو، او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سره دی، نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي، ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم چې وکولای شئ تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کړئ، کلپونه جوړ کړئ، سندرغاړی اوسئ؟
دا د
یو څه تر
مخه ما دغه یو شعر ویلو، د درویش روخان صاحب یا دی بخیری، د دې شعر مې زمزمه کړی او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پخله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دې زه غواړم سره خبرې وکړم. بیا چې کله ما نغمې بیبي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته وویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلی په دې دومره خاک ما دي نو ما ولې ویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي حکومتی کشنگ ونی په فردی کشنگ ونی وی دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو خو مگر موږ ترې تیر شوي موږ مبارزه کړې ده او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونی ده
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
یو ډول محدودیت خو دا مختلفې برخې دي. اوس مثال که موږ یو څوک وګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې موږ یو چاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خوښوي یا خپله غواړي چې هنرمند شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلومه وي په هغه برخه کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر یي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځ یې ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کښې دي خو په دې برخه کښې نه ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دی یو ځي کې خپله خواري کوي نو هغه بېله خبر ده نه شم ویلی خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسوي نو ما د هغه په هکله باندې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د هومره امکاناتو ته اړتیا لري د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کښې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي نو هغه خو په اسانه باندې هغې کښې د هېڅ شي ممانعت نه شته دی نه وطن کښې د شعر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نه شته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مه کړه زموږ ځینې ځایونو کښې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کښې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنیو کښې چې یاره دا کار مه کوه خو ولې خدای مه کړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي بس ورور قانع کول پلار قانع کول نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره بستانۍ وګوره بستانۍ وګوره دا یې کار دی دا یې سټیج دی دیجې ته په دغې نوم باندې رسېدلی دی هغه هم دا کاره وو مثال اوس ښه دنده یې پیدا کړې ښه شناخت یې پیدا کړې یو دوه درې کسان یې پېژني رسنۍ ورته ځي نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښته چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نن راډیو ته تللی یم، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
ظاہری قیافت سنگری او منگ بہت ملاقہ مندان سے خالق ہم وہ پی جانے کرونا راڈیو کی کار ہو کر خالق ہم وہ بوری سے مسالہ تلویزون ہوا او کدا آسان والی مسالہ ہوا نا بیا راڈیو کو پوئے گا چی آسان کار دے یو سڑے بک دسی ہو چی خفا بمو یا بے پسیرا من یا خفگان کار کے دا کیا بیا لباس دا دا خواہ دیر نو نو او یا که بعد امکاناتو مسئله ډیره وا پزابیده مثال ما یکو تړاو دا او کاغه و کنه درم خلاصونه به راډیو په اسنوالي کې راډیو اسانه وا او سره به راحت هم لګډیری زب په راډیو کې لګ راحت ډیرو ما
بالکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې پټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښه خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي؟ بیا وایسي دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
دا خبریالی بیا تشې د سې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شعر یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار وو، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یو مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ یې پکړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کوي او ما یې معاف کړي، زه درسره خبرې وکړم. نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې، درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پې کوو که نه؟ باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پې کوو، غږ نه کوي. وایي والا ما نه یاد وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو پېته وایم چې زه اوس دا سړی څنګه کم پوه کړم چې زه در سره کم پوښتنه کوم. بیا بیا اوریدو، بیا به یو چالی ور سره کړی چې چې کله به زموږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک په اخلاص چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به وویل نو مای په معاف کوه هغه ته به خبره په زوره وکړه. هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد دې په خیر سید احمد مې خیر شه زما ډېر ښه همکار و. نو هغه سره دا کیسه په زموږ په اډیو کې وشوه. نو چې کله همدا دا کیسه موږ او ډېرې ډېرې جالبې خاطرې هم شته دي.
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دی را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنه وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیر زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل
خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، ہر یو پندی ملغلری دلالو نا جانا، ہر یو پندی ملغلری دلالو نا جانا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدما سدی آزار شید چالو نا جانا، چتالا سدی آزار شید چالو نا جانا، لوٹے پر دی کورو نا جانا، نپتا چپر لوٹے پر دی کورو نا جانا، بلوستاد و ماتا کڑی چو پندو نا جانا، ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا، ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا، ਕਦੇ
سب پیڑی کا خبر میں گنا جانا سب پیڑی کا خبر میں گنا جانا بلوستا دو مات کڑی چوپندو نہ جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نہ جانا وی ہار بدکڑا ہگا بدما ستی آزار شیدا چالو نہ جانا چدالا ستی آزار شیدا چالو نہ جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
سان د دیو پشان تی زور ور دی د زړگی سنم خانه پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گر دی چپن پوشو خامارا نو سر اوسی دادا غرو پختانا سمرا او زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا میں اس ہم دا پی خوردی انتو چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو سین
پدے انڈی والا غرو سن میں ہم پدے انڈی والا دوی ترشا پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا